द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوري دونکو او خره خلاص دا خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه اوري نن د یک شنبه ایتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوې دی په پښتونخوا کې د سهارت نیمې افغانستان کې اتاو دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 19 بجې دي او د جولای د میاشتې 15 نیټه ده زما ستاسو قربانا منزه شهید لومړی هم ستاسو په مرګرزوم د مهمو خبرونو سرټکو ته روانه اونۍ کې امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونو کې د روسیې چارواکو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اړیکو نور شواهد هم مخې ته راغلي دي خو ټرمپ د دغو خبرو ردونه کړې بلې خوا د شنبه په ورځ د جولای 15 نیټې باندې د ترکیې د ناکامې کودتا کلیزه پوره شوې ده د ترکیې ولسمشر اردوغان ویلي په دې کودتا کې لاس درلودونکي ټول غداران دي او په کار دي ترې څرونه غوڅ شي بلې لورې ته د شام پوځونو د روسیې جنګي جهازونو په ملاتړ رقه ښار ته نږدې د داعش وسلوالو نه یو شمېر د تیلو کویان قبضه کړي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي شټیفن دی مستور وایي په جنیوا کې د شام په سر په خبرو کې لوی پرمختګ شوی
And we have made, as we were expecting and hoping, incremental progress. No breakthrough, no breakdown, no one walking out, incremental progress.
سرتي کې تاسو اوریدل وس خوښ شې د مهمو خبرونو تفصیل ته د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو خبرو ردونه کړې کوم چې پر رواني ونې کې پر رسنیو خبره شوې دي په وروستیو کې د امریکای وتلي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ویلي چې ډونالد ټرمپ د امریکای ولسمشر زی ټاکنو کمپاین پر مهال د روسیې چارواکو ترمنځ اړیکو په اړوند پخ شواهد مخې ته راغلي دي رسنۍ زیاتوي چې ټرمپ د کمپاین غړو او روسیې چارواکو وکیلانو ترمنځ هم غونډې شوې چې پکې د ډونالد ټرمپ مشر زوی هم ګډون درلودو بلې لورې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هغه کسانو چې د تیر کال ناکامې کودتا کې لاس درلوده غداران دي او په کار دی چې سرونه یې ترې اغوڅ شي هغه دا خبرې د شنبې په ورځ د ترکیې کودتا له کلیزې پوره کېدو پر مهال ولس ته کړي دي د دغې کلیزې پوره کېدو د لمانځلو په پار د استانبول او انقرې په ښارونو کې پر سترو تابلوګانو او پوسټرونو د هغه ښاریانو عکسونه راځړول شوي و چې د کودتا چانو مخه یې نیولې وه او همداراز په ټول هیواد کې د رخصتۍ ورځ وه د ترکیې په بیلابیلو ټول ښارونو کې په زرګونو کسانو احتجاجونه یا مارشونه هم ترسره کړي دي د 2018 کال د جولای میاشتې کودتا کې له 2500 څخه هم ډېر نظامي او ملکي وګړي ووژل شول حکومت له هغې وروسته په لسګونو زره کسان د خپلو څوکیو څخه ګوښه کړي دي بلخوا د سوریه حکومتي ځواکونو د روسیې جنگي الوتکو په مرسته د رقه جنوب غربي سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې څخه یو شمېر د تیلو کویان قبضه کړي دي همداراز د یو عملیات پر مهال یې دغه سیمې څخه د داعش وسلواله هم پاک کړي دي او په شا یې تمبولي دي بلې خوا د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتر ویلي چې د امریکا حکومت د اسرائیل په یروشلم ښار کې په یو ترهګري حمله کې د دوو تنو اسرائیلي پولیس افسرانو د وژنې سخته غندنه کوي او د قربانیانو د کورنیو سره خپلې خواخوږي شریکې کړې دي اخوا د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ډله چې مخکې امریکا ته د تګ ویزې نوي ورکړل شوې د شنبې په سهار وختي د امریکا متحده ایالاتو ته رسیدلې دي افغان نجونو ته د امریکا له خوا د ویزې په نه ورکولو بیلابیل غبرګونونه وښودل شول تر دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانو روبوټ جوړونکو د نجونو ته د امریکي ویزې د ورکړې سپارښتنه وکړه په امریکا کې به د باټونو سیالی سبا نن یعنی د یک شنبه په ورځ پیل شي او تر سه شنبه ورځ به دوام وکړي په دغه سیالی کې له ټولې نړۍ څخه د 158 هیوادونو 133 ټیمونو ګډون کړی دی بلې لور ته د افغانستان د سویل هلمند ولایت چارواکي وایي چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ بیرته نیولې ده. وسلوالو طالبانو د ناوې ولسوالۍ تیر کال افغان حکومت نیولې وه. د هلمند والي ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي دي د دې ولسوالۍ په نیولو کې له افغان ځواکونو سره د بهرنیو هوایي ملاتړ هم موجود و. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د ناوې ولسوالۍ په اړه څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو خبر من اوریدونکو تاسو ته خبرونو تفصیل او اوریدو رازو د راپورونو ولورې ته لومړی هم بهرنی راپور تاسو ته لرو. څنګه چې په خبرونه کې مهم تاسو ته په خبرونو کې یادونه وکړه چې روانې اونۍ کې امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو کمپاینونو کې چې د روسیې چارواکو ډونالد ترامپ ترمنځ څه اړیکې وي هغه په هکله نور هم شواهد مخې ته راغلي دي. خو د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د دغو خبرو څخه ردونه کړې ده او خپل د مشر زوی دفاعي هم کړې ده. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ په ظاهري توګه د خبري ادارو هغه سرګندونې په کلکه رد کړي چې پکې د صدر ترامپ د الیکشن کمپاین غړو د روسی وکیل سره ملاقاتونه خودل شوي او دا تاثر خور شوی چې د تیر کال صدارتي ټاکنو کې روسیانو لاس وهنې په کار کې د صدر ډونالد ترامپ کمپاین مرستې کړې وي. د امریکای صدر دا وخت خپلې د رخصتۍ دوه ورځې تیرولو لپاره د امریکای نیوجرسي ایالت په بیډمنسټر ښار کې ګالف ریزورټ ته رسیدلې چې د صدر ذاتی ملکیت دی. د امریکای صدر ډونالد ترامپ د میډیا تبصرو باوجود په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي باوجود د میډیا د هغو خبرونو چې پکې د روسی مداخلت لانجمنې سرګندونې تحریک مومي د امریکای سټاک مارکیټ مسلسل په بره خیږي او هیڅ اثر یې پرې نه دی کړی. اکثره چې په یو هیواد کې سیاسي کړکیچ دوام مومي نو د هغې هیواد اقتصادي هلې ځلې ډېرې متاثره کیږي. تیرې جمعې پر ورځ یو بل پرمختګ رامخته شو چې کله په مطبوعاتو کې دا معلومات شریک شول چې تیر کال 2014 د جون په میاشت کې د نیویارک په ترامپ ټاور کې یو مهم ملاقات شوه. په دغه ملاقات کې دوه روسی نژاد امریکایان اناتولی سیموکرونوف او رینات احمد شین شامل وو. مطبوعاتو سرګند کړي چې دا دواړه تنان چې په خټه روسیان وو یوې بلې روسی وکیلې ناتالیا ځان سره بوتلی وو چې په ترامپ ټاور کې ورسره د امریکای صدر ډونالد ترامپ زوی ملاقات کړی وو. د صدر زوی ډونالد ترامپ جونیئر اول وویل چې دوی دا ملاقات یوازې دې لوجه کړی وو چې روس نه د ماشومانو امریکې ته خپلولو یا په غیږ اغستو په قانون خبرې اترې وکړي. ولې چې په یو وخت کې روس دا بندیز لګولې وو چې روسی ماشومان به په امریکې کې هغو مور او پلار ته نه سپارل کیږي څوک چې بې ولاده دي. خو روانې اونۍ د امریکې د صدر زوی ډونالد ترامپ جونیئر دا خبره وکړه چې په ترامپ ټاور کې د ملاقات وجه هغه معلومات شریکول وو چې پکې د صدر ډونالد ترامپ مخالفه کاندید هیلری کلینټن په حق له الزامات موجود وو. دواړه روسی نژاد امریکایان احمد شین او سیمو کرونوف تیر اپریل په میاشت کې د امریکې د سینټ د عدلي کمیټې ته هم مطلوب وو چې دواړو نه په ټاکنو کې د روسی مداخلت پوښتنې وشي. د امریکای صدر ډونالد ترامپ تیر زیارت پر ورځ د خپل زوی دفاع کړي او دا هر څه د میډیا دروغ بللي. د امریکای سینیټر ګریزلی څوک چې د روسی مداخلت د معاملې پلټنې هم کوي د امریکای د صدر زوی نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې د سینیټ کمیټې ته د مخامخ شي او د هاغو ټولو پوښتنو ځوابونه ورکړي کوم چې دا وخت په میډیا کې خوريږي. د امریکای د حقیقت ایوان سپیکر څوک چې د صدر ډونالد ترامپ ریپبلیکن ګوند سره تړاو لري پال راین هم ترامپ جونیئر نه غوښتنه کړې چې د سینیټر ګریزلی دا خواست ومني او حلفیا ابرمنې ته ځان مخامخ کړي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
The ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د ډی و راډیو سهارنی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګی تاسو ته بسیمه ایز راپورونه هم په خبرونه کې اوړاندې کوو. خو دا مهال یو بل نړیوال راپور ولوري ته زو څنګه چې تاسو ته په خبرونه کې هم ویل چې د شنبه په ورځ یعنی د جولای په 15 نیټه باندې د ترکیې د ناکامې کودتا اکلیزه پوره شوله او د ترکیې ولسمشر اردوغان په دې مهال ویلي دي چې په دغه کودتا کې چې کوم کسانو لاس درلودل هغه ټول د دې وطن غداران دي او په کار دی چې ترې سرونه غوس شي. همداراز په ټول هیواد کې دغه ورځ لمانځل شوې ده او د رخصتۍ ورځ هم وه. په زرګونو خلکو احتجاجونه هم کړي دي او په بیلابیلو ښارونو کې راوتي وو. تاسو ته نور تفصیلات یې ماوش جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا یو کال پوره کېدو په موقع د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلي دي چې د تیر کال ناکامې کودتا په شا لاس لرونکي غداران دي او سرونه به ترې وهل کېږي. ترکیه کې د ناکامې کودتا یو کال پوره کېدو په موقع مختلفې دستوري وشوې. په دې موقع د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په مغربي هیوادونو د منافقت تور ولګو. د برتانیې ګارډین اخبار کې چاپ شوی یو مضمون کې هغه ویلي چې مغربي هیوادونو ترکیه سره ملګرتیا کې دوکه وکړه او د دې خبرې انتظار یې کوو چې د دې بغاوت څه نتیجې راوځي. هغه نور زیاته کړه چې ځینې ملکونو خدا فتح الله ګولین ملګرو ته پناه هم ورکړه. په خپل وینا کې ښاغلی اردوان وویل چې د کودتا منصوبه جوړونکي باید ووژل شي او یا د امریکا ګوانتنامو بې پرنګ بندیخانه کې وساتل شي. هغه نور زیاته کړه چې که د ترکیه پارلیمان د کودتا پلان جوړونکو ته د مرګ سزا ورکولو د اجازت قانون منظور کړي نو دې به یې لاسلیک کړي. هغه لیردوان د ناکامې کودتا وروستو په لویه کچه شوې گرفتاریو باندې شوې ټکونه رد کړي او ویلي چې دا ناکامي د جمهوریت تاریخ یو مهم باب وو. د ناقدینو وینا وه چې صدر اردوان د دې کودتا وروستو مخې ته راغلي جذباتو فایده اخلي او د خپلو سیاسي مخالفینو ختمون غواړي. د ترکیه حکومت د ناکامې کودتا یو کال پوره کېدو په موقع نور 2000 خلک د خپلو څوکیو څخه لرې کړي دي. د ترکیه حکومتي اخبار ګزیت کې چاپ شوی حکومتي امر تر مخه د خپلو څوکو نه لرې کړي شوو کې 2303 پولیس او 307 تعلیمي ماهرین شامل دي. صدر اردوان د نوړاندې شاوخوا 100,000 حکومتي ملازمین د خپلو څوکیو څخه لرې کړي وو او دوی ته د کودتا ملاتړ کوونکي ویلي وو او 50,000 نور یې بندي کړي وو. تیر کال د پوځي کودتا له وجې مخې ته راغلي تشدد له امله 250 نه زیات خلک وژل شوي وو. د ترکیې چارواکو دعوه کړې چې د پوځي کودتا مشري مسلمان عالم فتح الله ګولن کوله. څوک چې د تیرو 2 لسیزو راهاسې په امریکا کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند تیروي خو ښاغلي ګولن په دې کودتا کې د لاس لرلو نه انکار کړی او د ترکیې چارواکو لخوا ګولن هغې ته حواله کولو غوښتنې اوسه پورې واشنگټن رد کړي دي. د کودتا ناکامې هڅې وروستو راهاسې ترکیې د 1.5 لک نه سیوا چارواکي د خپلو څوکو څخه لرې کړي او نور 50,000 یې د پوځ پولیس او نورو شعبو نه ګرفتاره کړي دي. د ترکیې حکومت ویلي وو چې یو آزاد کمیشن به جوړوي. څوک بچې د هغه خلکو د ګیلو جایزه اخلي څوک چې وایي دوی په ناجایزه توګه نیولې شوي او یا د خپلو څوکو څخه لرې کړي شوي. خو ناقدینو د دې کمیشن په خود مختارې پوښتنې راوچتې کړي دي. د ترکیې حکومت دریځ وو چې کوم امنیتي خطرو سره چې دوی مخ دي د هغې مخنیوي لپاره دا ګامونه اخیستل ضروري وو خو ناقدین دې سره اتفاق نه لري. د خالی په ورځ د پارلیمان یو خصوصي غونډې په موقع د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم د ناکامې کودتا ته د ترکیې د تاریخ تر ټولو توره او اوږده شپه ویلې ده کومه چې په یو روښانه ورځ کې بدله شوه. په دې موقع د امریکا خارجه وزارت لخوا جاري شوې یوې بیانیې کې د ترکیې د اولس ستاینه شوې. څوک چې د خپلو حقونو او د خپلې جمهوري ټولنې آزادۍ حفاظت لپاره په سړکونو راوتل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو زتمن اوریدونکو د ډی ورځو خبری خبرونه لا دوام لري. راپورونه نور هم لرو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. د شام پوزونو د روسی جنگی جهازونو په ملاتړ راقه خارته نزدې د داعش وسلوالو نه یو شمېر د تیلو کویانه قبضه کړي دي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي شټیفن دمستورا وایي چې په جنیوا کې د شام په سر په خبرو کې هم لوی پرمختګ شوی دی. تفصیلات یې څه دي دغه ټوله ستاسو شریکوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
نړیوال مطبوعات وایي د شام پوځونو د روس د جنگی جازونو په ملاتړ د رقه صوبې په جنوب غربي سیمو کې د خودسر اسلامي امارت وسلوالونه یو شمیر د تیلو کویان قبضه کړی دي او د یوې درنې جګړې وروسته د دغې ډلې وسلوال د دغې سیمې نه په شا تمبولي. د شام سرکاري اخبار یا ټلویزیون د پوځي چارواکو د خولې ویلي پوځونو د رقه ښار په جنوب غربي صحرایي سیمو کې وهاب الفهد القیصر ابو القطات او د ابو قطاش ترسنګ یو شمیر نور هغه کلی قبضه کړی دي چې پکې د تیلو کویان یا آیل فیلډز. د شام پوځونو میاشت وړاندې هم د رقه ښار په جنوب کې د تیلو کویان قبضه کړی وو چې د شام د پوځونو لویه کامیابی وه. رپورټونه وایي د شام پوځ د ایرانی ملیشه ځواکونو په کومک په تیرو څو میاشتو کې د حلب ښار په مشرق کې لوی بریاوې ترلاسه کړي دي او وسلوال یې د دریای فرات د غربي غاړې نه په شا تمبولي. د داعش وسلوال د دریای فرات غربي غاړې ته د خپل مرکزی ښار رقه د دفاع په خاطر ورټول شوي چرته چې اوس هغوی د هغه پوځونو سره په جګړه بوخت دي چې امریکایي ځواکونه ورسره مرسته کوي. په شام کې د بشري حقونو ډلې وایي وروستیو ګټو د شام په مشرق کې د هما صوبې نه تر حمس ښار او د رقه نه تر دایر الزور صوبو پورې پرتو سیمو باندې د شام د عسکرو واکمنی نور ټینګه کړې ده. څېړونکي وایي د روس جنگی جازونو د داعش توسلوالو د قبضې لاندې سیمو کې درنه بمباري کړې او په بحیر روم کې ولاړې د روس د جنگی بیړۍ نه هم د خودسر اسلامي امارت توسلوالو په مرکزونو په ګڼ شمیر کې کروز میزایلې ورشتل شوې دي چې ورسره د داعش ډلې ته لوی ځاني او مالی زیان رسیدلی. رپورټونه وایي د شام د عسکرو بل هدف د وسلوالو نه د سخرا خار اخیستل وی چې د دایر الزور صوبې دروازه ګڼل کیږي کم چې د رقه نه پس د داعش لوی مرکز دی. هر څه که د شام عسکرو په یو شمیر محاذونو د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړې خو د بشري حقونو ډلې او د وسلوالو ویب سایټونو باندې لګیدلي خبرونو نه دا خبره تاییدیږي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې په هیل او آرک ګیس فیلډز کې د شام د پوز او د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوې دي او پوز ویلي وسلوالو ته سخت زیان اړولی خو یاغي ډلو دا وکړې ده دوی د لبنان حزب الله وسلوالې ډلې او د عراق شیعه وسلوالو ته لوی زیان رسولی. د وسلوالې مبارزې ترڅنګ د شام د کشالې د پورم نه حل راویستلو دپاره په جنیوا کې خبرې اترې هم تیره ورځ سرته رسیدلې دي او د شام دپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن دیمستورا ویلي د سولې په دغه خبرو کې لوی ګټې ترلاسه شوې دي او دواړه فریق په یو شمیر کشالو د یو بل سره سلا شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه نهو بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو خبرمنو وروڼو، زه د سیمه ایزو راپورونو ولورې ته. د بلوچستان صوبې چیف سیکرټری اورنګزیب حق په کوټه ښار کې د یوې مهمې روغتیایي غونډې پر مهال ویلي دي چې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره په کار دی ولس او روغتیایي څانګې چارواکي په ګډه سره کار وکړي تر څو د دې مخه ونیسي او دا چې کورنۍ او خپل ولس هم د دغو څاسکو ورکولو څخه انکار ونه کړي خپلو ماشومانو ته نو هله به پرمختګ راځي او دغه ناروغۍ به په سیمه کې ختمیږي. نور تفصیلات یې ستاسو سره شریکوي د ډیوا راډیو خبریال ایوب ترین.
چیف سیکرټری بلوچستان اورنګزیب حق ویلی دی چې د پولیو ناروغي یو موزی مرض دی چې له امله زموږ د ماشومانو او سباوون ته خطر موجود دی. په دغه مرض باندې قابو مندل د حکومت ترڅنګ د هر وګړي بنیادی ذمہداري ده. نو په کار دي چې موږ ټول په دې کار کې خپل کردار ادا کړو او صبح د دغه ناروغي څخه مخلفا کړو. نو موږ د خبره تیر ورځ په کوټه کې وایو درنې غونډه ته کړې ده. په غونډه کې د روغتیا د ادارې صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ، صوبایي کمشنران او ډیپټي کمشنرانو، د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر، د روغتیا ځای چارواکو، په بلوچستان کې د ماشومانو د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او ډبلیو ایچ او مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. د چیف سکتر په وینا چې د حکومت د موثرو ګامو له امله د پولیو ناروغي اوس مخ پر ختمېدو روانه ده. په دې اړه نور حال په کوټه کې د پولیو د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب خان کاکړ څه داسې راته بیان کړي.
کوم ایشوز دي هغه سپیسیفیکلی هغه شانه ډیسکس کو چې دا ایشو به په کار دي. مثال د ایشو ستاسو مې راکم کیش د کلاب بلغه دا مطلب تاسو کې نو خپل اپشنان ته دا کور والا نو دا شاید ډیسکس کول چې باید کم از کم دا رقم ایشوز چې راځي په ډیسټریکټ کې نو ڈی سی ریسپانسیبل دي چې دا رقم ایشوز اوورکم کړي. نو مېن مطلب دا خو دا مطلب د میاس په لیول په کار چې دا میټینګ مرګه هر میاس دي.
دې مپشتنې په جواب کې ډاکټر کاکړ زیاته کړه چې کوم خلک اوس هم خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. دا خلکو د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په حق کې د راجلبولو لپاره به ټولې هڅې ترسره کیږي.
دا خدای فیصله وسوه چې د زور کوریج کم دی هغه معنی نه لري. اصل معنی دا لري چې هغه کم کور یا کم خاندان یا کم تبر چې انسان د فیزلو هغه به کنوینسي کنوکسي د مطلب په شتري کم مجلس سره کیږي، کمیونټي انګیجمنت به کیږي. دي چې صاحب د دې بعد کمیونټي الډر مشران چې دي کم د مطلب علاقې قبایلي مشران پر هغه وړ به قاعده به سره مجلس کوي. نو دا ایشو د دې لپاره مختلف سټریټیجیز جوړې شوې دي د فیزل ایشو د ټکل کې دوه لپاره چې نومر دا جوړ دغه سره جوړ کی دا سټریټیجی به جوړ کړی ده چې هغه به موږ کنوینسو.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې په روان کال کې د پولیو لومړی کیس د رواني میاشت په 15 منیټه د افغانستان او پولی ته چیرمه په کلی عبدالله ولسوالۍ کې هغه وخت راښکاره سو کله چې د 13 میاشتې یو ماشوم سید احمد شاه د پولیو د وایرس څخه معذور سو. د روغتیا د چارواکو په وینا چې د معذور کېدو علت یې د پلار لخوا و ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکولو. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو وایرو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو ولې.
اوس هم د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د ملګرو ملتونو لوی سکتر د سلامتی کونسل په 2021 نمبر قرارداد باندې د عمل درآمد په حق له خپل شپږ میاشتیز ریپورت خور کړی دی. په دې ریپورت کې لوی سکتر د دې خبرې تصدیق کړی دی چې یورپی یونین او لویو عالمی طاقتونو سره د ایران په لانجمن پروګرام په شوي لوزنامه د ایران په شمول ټول فریق پوره پوره کاربند دي. خو د سیاسي معاملو په حق لا د ملګرو ملتونو نائب لوی سکتر جیفری فلیټمن سلامتی کونسل ته د خپل رپورټ وړاندې کولو په موقع د قرارداد د نورو خبرو ذکر هم کړی دی چې دا یو خبره هم پکې شامله ده چې ایران به د بیلیسټک میزایلونو د جوړولو نه ډډه کوي. دا خبره په ګوته کا چې د کال 2019 د جنوري په یو کم دیرشم تاریخ ایران د درمیانه فاصله بیلیسټک میزایل خوشی کړی دی. دین وړاندې ایران د کال 2018 په مارچ کې هم بیلیسټک میزایلونه خوشی کړی وو. په 2021 قرارداد کې چې کم بندیزونه په ګوته کړی شوی دی په دې کې په ایران د وسلو بهر ته د لیږلو بندیز هم شامل دی. خاغلی فلیټ مین ویلی دی چې د کال 2014 په مارچ کې په قطبی بحر هند کې چې د فرانس سمندري فوج کوم وسله نیولې وه، د دې د ملازینه معلومه شوې ده چې دا د ایران جوړه وسله وه او د ایران نه بار کړې شوې وه. دین علاوه خاغلی فلیټ مین دا خبره هم په ګوته کړه چې د ایران د دفاعي وزارت تنظیم د عراق په دفاعي نمایش کې بیا ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیری نیکی هیلی ویلی دی چې د لوی سکتر رپورټ د ایرانی حکومت د تباکن اقداماتو ثبوتونو نه ډک دی. په دې کې د ایرانی حکومت لخوا د 2021 قرارداد د خلاف ورزو دستاویزی ثبوتونه هم موجود دي. د اویل چې ایران دیمر بیلیسټک میزایلونه خوشی کوي، د وسلو سمګلینګ پی ثبوت شوی دی او د بیلیسټک میزایلونو جوړولو غیر قانونه ټکنالوژي حاصله کړې ده. میرمن نیکی هیل دا هم وی چې په 2021 نمبر قرارداد کې د ایران د ځینو شخصیاتو نورو ملکونو ته پتلو بندیز لګولې شوی دی، خو د ایران د پاسداران انقلاب د قدس فورس د مشر میجر جنرل قاسم سلیمانی غوندې کسان خپخکارا د نورو ملکونو دورې کوي. دی زیاته کا مونږ د سلامتی کونسل په حیث د 2021 قرارداد په ټولو خبرو ټینګ ادریدل پکار دی. مونږ په دې ټولو خبرو په سختۍ سره عمل درآمد پکار دی او ایران ته خودل پکار دی چې مونږ به د ایران لخوا د ملګرو ملتونو په قراردادونو پورې خندا او د دې سپکاوی چری هم اونزغمو. د امریکی سفیری هیلی د خپل تقریر په اخیر کې اوی چې د ایران کردار او گفتار د نړیوال ګوند یو ذمہ‌وار غړي غوندې نه دی. سلامتی کونسل دی لازمن د ایران دی چالی ته پام وګرځي او هم د دې مطابق دی ورسره سلوک راواخلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ ډیوا رادیو. د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
اوریدونکو، د ډیوا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګوي. دا خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او تاسو کولی شئ چې د دې خپرونې وروسته د مشال رادیو خپرونې په همدې څپو باندې واوري. د دې خپرونې کوربنه ومه زه منزه شهید، او زما سره د دې خپرونې پروډوسر و زموږ همکار کلیم افضل. د انجینر څخه هم ډیره زیاته مننه کوو، او تاسو ته هم ښې شیبې غواړو، ښې چارې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ.